سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زفری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنر ابانی کر په مشرۍ او پاکستاني پلاوی نن په کابل کې د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره کتلی دي. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ازیا احمد رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې د دې لیدنې په اړه ویلي چې دوی پاکستاني پلاوی په دې لیدنې کې په بیلابیلو برخو د همکارۍ او د پراختیا شمنه کړې ده.
پاکستانی هیئت په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د ښه سلوک د تګ راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاروي ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق لبه لازم ګامونه پورته کړي.
د نومړی لوړ پوړي پاکستاني چارواکي د چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دروس افغانستان ته سفر کوي. افغانستان ته د نوموړي سفر په ټول نيز رسنۍ وزل بیا د طالبانو لخوا پر افغانان جونه او خزو د محدودیتونو په اړه پوښتنه راپورته کړي او د ټول نيز شبکو یو شمیر کارکونکو طالبان ننګول شي د غونډي اسلامي هیواد خزینه وزیر سره کابل کې کتلې شي ولې د افغانان جونه پر مخې خونځي تړلې دي. په هلمند کې یو قومي مشر په مرموز ډول وژل شوی دی. د هلمند یو ځای سرچینې د نوم نه خوله په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د ادم خان په نوم قومي مشر چې په سربراکا مشهور و یو اونۍ وړاندې لادرک شو او مړی پرونه وخته مرکز لښکرګاه ته نږدې په یو څاکې منل شوی دی. بلکې د مړی نومړی شکنجه شوی وروسته وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه ده. طالب چارواکو هم په دې اړه سندي ویلي. په غزنی کې د ډبرو سکرو بخاري د وی کورنۍ درې کسان مړه کړي دي. په دې ولایت کې طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي په مړو شو کسانو کې مور او د هغې دوه ماشومان شامل دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله نصار د سشنبې په ورځ ازادې راډیو ته ویل دغه پیښه تېر ورځ د غزنی ښار اړوند په قلعه قدم سیمه کې شوې ده.
تیر ورځ د غزنی ښار پنځمې حوزې اړوند قلعه قدم خان سیمه کې په یو کور کې د ډبرو سکرو د بخاري د ګازو یا بخار لامل په یو کور کې د وی مور په شمول دوه ماشومان حق رسیدلی.
په افغانستان کې په ځنګړې توګه په غزنی کې ډېر وخت د بې احتیاطۍ او بې پروايۍ له امله د غډول پیښې رامنځته شوې دي. نن د پاکستان د پوز نوی مشر جنرال سید اعظم منیر په رسمي ډول په دندې پیل وکړ. هغه په لور پینډ کې د پوز په مرکزی دفتر کې د جنرال قمر جاوید بجوه څخه د پوز مشري ترلاسه کړه. د پاکستان حکومت د نومبر په 14مه د پوز د نوی مشر په حیث د جنرال اعظم منیر اعلان کړی و. جنرال اعظم د پاکستان د پوز ولسم مشر ده. د پاکستان رسنیو د راپورونو پر بنسټ جنرال اعظم د پوز هغه نومړنی مشر ده چې له دې وړاندې د پاکستان د دوه پوزي استخباراتي ادارو ISA او IAM مشري کړی ده. او دا 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو ولړ کې په پام کې د چنن څلور لوبي وشي. نن د نړیوال جام له لسمې ورځې وروسته د لوبو په وخت کې بدلون راځي. داسې وخت چې دوه لوبي داسې چې په وخت کې دوه لوبي کې نن د کابل په وخت مخام په ونیو. په یو لوبه کې اکوادور او سنګال او په بل کې هالند او قطر سره مخامخ دي. دا لوبډلې په ګروپ کې دی. هالند د ګروپ په سر کې د اکوادور په دوهم ځای کې او سنګال په دریم او قطر بیا په پای کې ده. د شپې په یو لسمو د بي لوبډلې سیالۍ پلیږي. په نومړی لوبه کې د ایران او امریکا او په دویم لوبه کې د ویلز او انګلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. انګلند د ګروپ په سر کې ایران په دویم ځای، امریکا په دریم او ویلز په څلورم ځای کې دی. په پرون لوبه کې کمرون او سربیا درې درې مساوي شول. ګینیا جنوبي کوریا ته دوه درې ماتې ورکړه. سویس د برازیل 0-1 بایلوده او پرتګال یوروګوا ته د 0-2 ماتې ورکړه. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنر ابانی کر نننی سفر د ډیرو افغانانو مرګونه راپارولي. چې ولې د پاکستاني چارواکي سفر افغانان په غوسه کړی دی وړاندې خبرونه کې درته په تحلیل راپور کې وایو. دا تل سلنگزی په نوم د همیشه بهار راډیو او خبريال د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د چولی وړاندې راپور کې درته وایو. دا نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ له استرالیا حکومت غوړي چې وژل شو افغان کورنۍ ته توان ورکړي. او طالب ویان وایي چې دا سی پی فی ډیر زیات دي.
دا یو دوه لس پیښې نه دي، د سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري. او د دې کې ټول هغه هېوادونه ښکېل دي چې عسکري په افغانستان
د کډوال نړیوال سازمان یو نوی سروې خي چې په افغانستان کې د نمرنۍ او بنسټیزو خدماتو وړاندې کول په برخه کې ټولې شوې لاسترونې د لاسټلو په حال کې دي. وړاندې خبرونه کې مو د حق میرمن سره خبرې کړې دي چې اوس په کور ناست دي. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مور
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هنر باندې کړل طالب چارو سره کتنه د دوه اړخیزو همکارۍ لپاره د نوي میکانیزمونو په جوړولو او د خبرو لاله د مسایل په حل ټینګار کړی دی. هنر باندې کړنن غرموړندې کابل ته راغله او د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستيال او د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. جزئیات به په راپور کې وره.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنار بانی کر لی او پلاوی سره کابل ته راغلی او د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنفی او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره یې لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال احمد زیا تکل وای حنار بانی امیر خان متقی سره کتنه کې ویلی افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره به نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي او د پرمختګ لپاره کار وشي. تکل زیاتوی اغلی ربانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکاریو په پراختیا ټینګار کړي څو په خبره یې لدی لاري دوه اړخیزي ګټي خوندي وساتل شي.
پاکستانی هیات په پاکستان کې د افغان مهاجرینو سره د شو سلوک د تګ راتک په لارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه وکړه او زیاته کړه چې له افغانستان سره د تجارت او ترانزیت پیاوړتیا او پراختیا په حق له به لازم ګامونه پورته کړي.
د ژمنه داسې مهال کې چې نږدې هر ورځ یو ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خبريږي چې خی پاکستانی پولیس له افغانانو سره لسپکاوی ډک چلند کوي. همدا ډول پاکستان ډیر کله پر ډیورنډ کرخه پرتی لاري تړي چې لامل افغان سوداګرو او ترخواي پورې غاړه اوختونکو مسافرو ته لوی سرخوګي جوړوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی هنار باندې کر سره کتنه کې په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون د مسافرو د تلو راتلو او په لارو د اوختو په برخه کې د سانتیاو جوړولو سوداګري او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه خبري کړي. هنار باندې کر د طالبانو د رئیس الوزرا لمرسیال عبدالسلام حنفي سره هم کتلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټوئیټر باندې د لیدنې په اړه لیکلي. په دې کتنه کې د طالبانو د قانونو اقتصاد او سوداګرۍ وزیران هم وو او په کې په دواړو خیز سوداګرۍ او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو په ټینګښت خبري شوې. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر داسې مهال افغانستان ته راځي چې د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره شوې اوربند پای ته رسیدلی او تحریک طالبانو پاکستان خپل جنګیالیو ته امر کړی چې پاکستاني پوځ او پولیسي په نخښ کړي. وخت تر طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ 2000 د خبرو منځکړ توپ کړي خو 2000 د خبري به پایلې وي. د خبرو لپاره رئیس تر همدې اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو څو مهم غړي هم وژل شوي. طالبان داسې مهال لوی پاکستانی لوړ پوړي چارواکي سره ګوري چې په کور دننه د افغان خزینه سیاستوالو فعالیت بند کړي تر خوای په ټولنیزو چارو کې د خوځو د ګډون مخه نیولې او لښبګم ټولګي پورته د نجونو خونځي هم تړلې دي.
کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هنار بانی کر سفر په ټولنیزو شبکو هم پراخینه کاس کړی دی. پر ټویټر او فیسبوک چې ډیر افغانان یې کاروي ځینو کسانو د میرمن ربانی کر له تصویرونو سره تبصرې پوسټ کړي دي. د اکثرو دې تبصرو ژبه کنایه ده او اشاره په افغانستان کې پر خوځو د طالبانو بندیزونو ته ده. تفصیل به د احمد تکل نوورو.
هنار بانی کار په 2012 کال کې هغه مهال چې په 40 کلنۍ کې د پاکستان د بهرنیو چارو لومړنۍ خزینه وزیره و د هندۍ ورځپاڼې انډیا ټوډی په یو راپور کې د نړۍ د لسو ښایسته سیاستوالو میرمنو په سر کې شمیرل شوې و. د هغه مهال هم افغانستان ته رسمي سفرونه کړي وو خو دا د لس کاله وروسته. نوموړي په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره ده او په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې هلته طالبان واکمن دي. هغه ډله چې په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او د منځنیو ښوونځیو او لیسوز د کوونکو نجونې له تعلیمه محرومې کړې دي. نن د میرمن رباني کار تصویرونه او ویډیوګانې په داسې حال کې چې د کابل په هوایي ډګر کې له الوتکې راکوزیږي او د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره په غونډو کې ناسته ده او خبرې ورسره کوي پر ټولنیزو شبکو پراخ انعکاس درلود. په دې کمنټونو کې یو خبره ډیره زیاته تر سترګو کېدله، هغه دا چې ولې طالبان له پاکستانی ډیپلوماټي سره ګوري او خبرې ورسره کوي خو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه لګولي. افغان ژورنالیست شبنم خان دوران پر خپل ټوئیټر لیکلی دی چې هنار بانی کار د یو هیواد په استازولۍ کابل ته راځي خو افغان نجونې پر کور کې نول شوي. د ټوئیټر یو بل کارونکي نجیب فرهادي په انګلیسي ژبه پوښتنه کړې چې حجاب چیرته دی. رنگیز نور د رباني کار د سفر په اړه یو رسمي بیان سره پر ټوټر لیکلی چې افغانانو لته سو پختم ولی طالب ته د پاکستان خځل ور پړی هيئات شي خو د افغانانو خځل لپاره تعلیم حرام کړی. ملایکه احمد زئی پر ټوټر لیکلی ل ملایانو پختي چې ل پاک را بډاریږي کله هنا جانې کملا د رب درزاله پر پرنجونو تعلیم بند کړي ولی پخپل له هنار باندې کار سره ګوري لوڅمخ تورې زلفې نری غاړه. اسف دانش پر فیسبوک په سپینو جامو کې د رباني کار له یو پخواني تصویر سره لیکلی چې هنار باندې کار پرته له محرمه په سفر راغلي. عبدالرحمن احمدزی پر خپل فیسبوک لیکلی چې پاکستان د هنار باندې کار په مشرۍ له دې سفر سره نړۍ ته دا پیغام هم ورکوي چې په افغانستان کې د خځو او نجونو په اړه د طالبانو له سرسختو پالیسیو سره هم نظر نه دی. د چه ګوارا په نوم د فیسبوک یو کاروونکی غالبا په مستعار نامه لیکلی دی چې هنار باندې کار نن کابل ته ځي او له هغه طالب سره خبرې کوي چې د خځې د غږ اورېدل ګناه او تعلیم یې ناروا بولي. د ټولنیزو شبکو فضا نن کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هنار باندې کار د سفر په ورځ له دې ډول کنایو او تبصرو ډکه ده. البته په متمدن نړۍ کې د سیاستوالو او چارواکو په توګه نورو هیوادونو ته د ښځو سفرونه یو عادي خبره ده، خو په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پالیسیو ته په پام سره دا موضوع حساسه شوې ده.
راپور کې مو اوریدل چې کابل ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت د وزیر هنار باندې کار پر سفر ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس موندل شوی و. پر ټولنیز پر ټوئیټر او فیسبوک چې ډیر افغانان کاروي ځنو کسانو د میرمن رباني کار له تصویرونو سره تبصری پوسټ کړی وی چې د اکثرو د تبصرو ژبه کنایه او شرعیه په افغانستان کې پر خزو د طالبانو بندیزونه ته موږ په همدې اړه د مشال رادیو ایډیټر داوود خټک سره خبرې کړې دي او په فایل کې مولا د پختلې دي چې د دغه سفر هدف څه ده.
که وګورئ نو په دې تیرو دوو درې میاشتو کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ سفرونه ندي شوي، نه له دې خوا او نه له هغه خوا. دویمه خبره مهمه چې کمی شوي دي هغه په چمن او دغه سي په اوسوس په خرلاسو کورما قبایلی ضلع کې چې اخوا ډنډی پټان د پکتیا ولسوالۍ پرته ده، د پکتیا صوبې ډنډی پټان ولسوالۍ پرته ده، د اخوا کورمدن او الته کې هم ډزې هم شوې دي، کسان هم وژل شوې دي، په چمن کې هم داسې پیښه راغلي، سرحدونه هم تړل شوې دي. نو دا قسمه پیښه په دې اوس وختونو کې رامنځته شوې دي او فکر کوم چې دا سفر په دې لحاظ سره مهم دی چې یو ځل بیا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ یو اړیکه ټینګه شوې ده. نو امکان لري چې د دې کم یو داسې صورت راوځي چې د دې په خپلو کې د اړیکې شدید بیا سره رسم شي.
خټک صاحب ګدام راته وایي چې طالبانو په دې وروستي وکه په مېرمنو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او پاکستان د بهرنیو چارو دولت وزیر چې مېرمن د پاکستان تر افغانستان تر لګي د لپاره شدوی سره د دغه تاسو مسایل ته اشاره وکړه، د دې مسایل د هوارول لپاره خبرې ترې وکړي. څه فکر کوي چې د یو مېرمن لګل په داسې حالاتو کې په څه معنا ده؟
دا واقعي چې دا ډېر مهمه پوښتنه ده او ما په خپل هم چې سحر اول او کتنو زما فکر هم دې ته لاړ، خو زما خل چې دا په انګریزي کې مدې ته مونږ سیمبولیزم وایو او دې ته یو علامتی اغه ویل شي، یعنی یو کار ویل شي چې دا یو علامتی کار دی د پاکستان لخوا. امکان لري چې اغه طالب مشران، اغه طالب حکومتي چارواکي چې اغي په کندهار، په پکتیا، غزنی، هلمند، هلته د جنکو په مکتبونو ته پتلو باندې، کالج او پوهنتونونو ته پتلو باندې بندیز لګولې دي، اغه نن د پاکستان د خارجه وزیر مخې ته ناستي غي سره خبرې کوي. نو په دې کې یو سیمبولیزم زوینم، یعنی کم یو علامتی پیغام ورکول زوینم. ریختیا یا دروغ په دې باندې نشم ویلې چې دا څومره حد پورې سم دي.
داود خټکو چې د هنر باندې د سفر په اړه جزئیات راکول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پننګر هر کې د همیشه بهر پونم دی وی خصوصي رسنې مسؤل اتل سنګزای د طالبانو د استخبارات لور نیول شوې دی. د کورنۍ غړي وای نو موړې تروریس ظاهرا دی او فیسبوکي پوسټ د وضاحت لپاره د ننګر هر د اطلاعات ریاست فرهنګ ریاست ته وغوښتل شو هلته د استخبارات لور ونیول شو. تفصیل په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د نیولو او ځورولو پیښې کمې شوې. تازه په ننګرهار کې د همیشه بهار په نوم د یو خصوصي رادیو ټلویزیون مسؤل اتل ستانکزی د یاد ولایت د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. دا تل ستنګزی د کورنۍ دوو تن غړو چې وی غختل د امنیتي سنزو لامل په راپور کې نوم خبر نشي. ازادي رادیو ته ویل نو موړی 13 ورځ ظاهرا دی او فیسبوکی پوسټ د وضاحت لپاره د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته غختل شوی وو او وروسته د استخباراتو لوري ور شوی دی. دوی وایي هڅه یې کړې چې په دې اړه په ننګرهار کې د بیلابیلو ادارو سره اړیکې ونیسي، خو تر دې دمه د یو لوري هم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه په ننګرهار کې د طالب چارواکو نظر هم ولرو، خو مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د طالبانو له حکومته غواړي چې ښاغلی ستانکزی خوشي کړي. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت دې د خبریالانو قضیې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون لارې وڅېړي.
دیروز هشت قوس ما شاهد دست
13 ورځ موږ په ننګرهار کې د همیشه بهار رادیو تلویزیون د مسول اتل ستنګزی د نیولو شاهدانو له نیولو اتلی رښ ساته تیریږي، خو تر دې دمه د استخباراتو په بند کې دی. موږ له طالبانو غوښتنه کوو چې د خبریالانو قضیې د خبریالانو د تخطیو د کمیسیون لارې وڅېړل شي تر څو د قضیو د څېړلو په برخه کې به طرفی رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په وروستیو میاشتو کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو خبر ورکړی دی. د دې کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤول قدیم ویاړ ازادۍ راډیو ته ویل چې لامل یې د خبریالانو له لوري د ځانونو سانسورول او د بیلابیلو مسایلو په اړه د طالبانو د حکومت اصول منل دي.
کومې نیونې چې د استخباراتو لخوا یا د نورو دولتي ارګانونو لخوا کېږي، په دې اړه زموږ غوښتنه دا ده چې کم له کمه هغه ابتدایي معلومات باید د افغان خبریالانو خوندیتوب کمیټې او یا نورو رسنیزو کورنۍ سره شریک کړي سي، رسنیزو کورنۍ سره دغه موضوع حل وي. او بل په عمومي توګه د نیک مرغه په دغه دوه درې وروستیو میاشتو کې د خبریالانو د نیونې او د خبریالانو د ځورونې او یا هم تهدید کمې وي. علت شاید دا وي چې تر یو ډېره حده خبریانونو په خپل ځاني سانسور ته مخه کړي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره له هیڅ په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تر بل هر وخت ستونزې زیاتې شوې دي. خبریالان وایي معلوماتو ته نه لاسرسی، د طالبانو د حکومت له لوري د بیان ازادۍ ته نه پام، او وخت نا وخت د خبریالانو نیول وهل او ډبول هغه مشکلات دي چې د دوی کارونه لزنډ او خند سره مخ کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان تازه 13 ورځ رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې دوی د رسنیو فدراسیون له پلاوي سره په ګډه نږدې درې اونۍ وړاندې د رسنیو او رسنیزو کارکونکو د ستونزو د هواري په مخه په افغانستان کې لزینې تصویري، غږیزو او چاپي رسنیو لیدنه کړې، خو لیدل کېږي چې لا هم د پلازمینې په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د خبریالانو د نیولو او ربړولو لړۍ روانه ده.
په میدان وردګ ولایت کې و ټولګټي پروژې ګټه خسنې ته سپارل شوې دي. د دې پروژو جزئیات په د شریف الله شرافت نور.
دغه پرمختي پروژې د میدان وردګ ولایت په مرکز میدان شار، چک، نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې پولیس وي چې په کښې سربندونه، کانالونه او استنادي دیوالونه شامل دي. دغه ولایت د سنجیزي او زیر رئیس مولوی عبدالصمد خادم وایي چې د یادو پروژو څخه څه باندې 15,000 کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول ګټه اخیستلی سي.
دلته د خلکو دا سربندونه سي او مخکې به یې دا اوبه نه سوی تړلی، اوس په ډېر اسانه باندې دوی ویالو ته دا اوبه تړل کېږي او د دې نه خلک د خپلو مځکو استفاده کوي.
خادم دغه راز زیاتوي چې په یادو پروژو کې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه برابره سوې وه، خو نوموړي دا ونه ویلې چې د یادو پروژو لګښت یا پانډ د چا لخوا ورکول سوی. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي هم دغه پروژو خارکلی کوي او وایي چې څه اندازه ستونزې به یې ورسره هوارې سي. دغه ولایت اوسېدونکي زیاتوي چې یادې پروژې ورته کافي نه دي او باید نورې پروژې هم ورته پلې سي، ځکه د دې په خبره چې تیر شل کلنې جګړې ترې هر څه اخیستې دي.
له خبرونو ور اخوا
د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا نه دولتي قضایي بنسټ وایي د استرالیا حکومت د دوو کلونو په تیرېدو له هم د هغو افغانو کورنیو توان نه دی ورکړی چې د استرالیا ځواکونو له لوري وژل شوي دي. تفصیلي به په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی د استرالیا له حکومت هغه افغان کورنیو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کړې چې د استرالیي سرتیرو په حملو کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټي انټرنیشنل وایي نه یوازې قربانیانو ته باید غرامت ورکړل شي، بلکې هغه سرتیري دې هم محاکمه شي چې په دغو پیښو کې لاس لري. د دې سازمان د اداري کمیټې غړي ماهر مومن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي، زموږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې دا چې باید ژر تر ژره د وژل شویو کسانو د کورنیو غړو ته غرامت ورکړل شي، بلکې باید هغه پوځیان چې د دغو جنایتونو مرتکب شوي هم محاکمه او خپله سزا وویني. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوال عدالت لپاره د استرالیا غیر دولتي قضایي بنسټ ای سی آی جی ویلي د استرالیا حکومت د دوو کلونو په تیرېدو لا هم د هغو افغانانو کورنیو ته تاوان نه دی ورکړی چې د استرالیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په اروزګان ولایت کې وژل شوي دي. دغه بنسټ په یوه اعلامیه کې چې نن خپره شوې دا جنګي جرم بللی او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د دغه بېګناه ولسي افغانانو کورنیو ته رسیدنه وکړي. که څه هم دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې د وژل شویو کسانو دقیق شمیر نه دی ښودلی، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال په 1999 لمریز کال کې د هغه وخت د بشري حقونو خپلواک کمیسون په یو راپور کې د وژل شویو بېګناه ولسي وګړو شمیر 9 تنه ښودلی و چې ډیر شمیر یې سیمه ییز کروندګر و. دغه کمیسون هغه مهال وژل شوي ټول بېګناه ولسي وګړي بللي وو او د استرالیا له حکومته یې غوښتنه کړې وه چې باید د قربانیانو کورنیو سره مرستې وشي او په دې برخه کې د عدالت تامین شي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودیت پر مهال سلګونه ورته پیښې شوي چې څېړنو ته اړتیا لري او جنګي جرمونه بلل کېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
په ځینو خاص عملیاتو کې چې د امریکایي ځواکونو لخوا او د دوی د نور متحدینو لخوا په افغانستان کې اجرا کېدل، سلګونه موارد دي چې دوی تجمعات تر برید لاندې نیولی دي، د ودونو مراسم بمباری کړي دي او خلک یې په بې ساري توګه باندې بې هدفه نښه کړي او شهیدان کړي او یا زخمیان کړي دي. دا یو دوه لس پیښې نه دي، د سلګونه پیښې دي او بیخي لوی تحقیق او څېړنې ته ضرورت لري او په دې کې ټول هغه هېوادونه ښکېل دي چې عسکر یې په افغانستان.
ښاغلی مجاهد دا څرګندونې داسې مهال کوي چې واک ته د طالبانو له رسېدو مخکې د دوی لخوا په بریدونو کې هم چې هغه مهال یې د ځینو مسؤلیت دوی منلی و په ډیر شمیر کې ملکی کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوال نړیوال سازمان یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نړیوالو بنسټیزو خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې ټولې شوې لاسته راوړنې د لمنځه تلو په حال کې دي. د راپور ښیي چې د بې ځایه شو کسانو د وضعیت په اړه برابر شوی، په کې راغلي چې د طالبانو له لوري د ښځو پر فعالیتونو له محدودیتونو وروسته د کورونو ښځینه پرستاران د کورونو د کارونو د لاسه ورکولو له امله له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
شهلا پیوی دولتی اداره کې کار کاوه او وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هم دوه میاشتې خپلې وظیفې ته ولاړه، خو یو کال مخکې طالبانو په کور کې نیوله او ژمنه یې ورسره وکړه چې میاشتنی معاش به په منظم ډول ورکوي. خو شهلا چې د کورنۍ سرپرست ده وایي په دې موده کې هیڅ تنخوا نه ده ورکړل شوې او د کورنۍ اقتصادي ستونزو رواني فشار ډیر کړی.
سوان توکی نلرو، چره نلرو، دی کور کرای را باندیده، دی ماشمانو پلار می ناروغه دی، پا کور که پینزش پاک کسیو، سهاره چی خرو دی شپی پفکر کیو، او شپا چی دوده خرو دی سهار پفکر کیو، دا لسگو نظر کسانی چی بای میتریک کری، یواته هم ماش ندیور کرد.
هغه سروی چې تازه د کډوالو نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې په مرسته د سم ویل هال څېړنیز بنسټ له لوري پر افغانانو د اقلیمي بدلون رواني وضعیت او په کور دننه له خپلو سیمو د بې ځایه کېدو د اغیزو په اړه شوي، په څېړنه کې ډیری پوښتل شویو کسان ویلي چې رواني وضعیت خراب شوی او د اړتیا وړ خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دغه سروی چې په کابل، هرات او ننګرهار کې ترسره شوی او په کې له 215 کسانو سره خبرې شوی ښیي چې تیر کال د جمهوریت له سقوط وروسته د بشري ناورین رامنځته کېدو او بیکاری نارینه وو ته رواني مشکلات پیدا کړي. د دې سروې په یو برخه کې راغلي چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې ښځې په ځانګړي ډول 2 میلیونه کونډې له سختو ننګونو سره مخ شوي. سختې بېوزلۍ او کاري محدودیتونو د ښځو ګټه وټه له ستونزو سره مخ کړي. دغه سروې چې د روان کال په اوړي کې ترسره شوي ښیي چې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر تګ راتګ او کار رامنځته شویو محدودیتونو ان هغه ښځې هم له کاره بې برخې کړي چې د کالو مینځلو، کور او دفترونو د صفایي، بادامو او جلغوزو سپینولو په برخه کې کار کاوه او د خپل کورنۍ لپاره پیسې ګټلې. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد تازه د دغه سروي په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پر ښځو د لګول شوي محدودیتونو په تړاو یې تېره ورځ ازادۍ رادیو ته ویلي وو چې دلته باید خلک حقوق د اسلام له زاویې مطالعه او له موږ یې غوښتنه وکړي. د خلکو د اقتصادي ستونزو په اړه هم ښاغلي مجاهد مخکې ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا خبره منلې وه، خو ویلي وو له امله یې د امریکا په ګډون د افغانستان په وړاندې د بېلابېلو هېوادونو ناسمې پالیسۍ دي چې د ده په خبره پانګې کنګل کړي او اقتصادي بندیزونه یې لګولي دي. د کډوالو نړیوال سازمان سروي موندلې چې د کورنۍ د ښځینه او نارینه سرپرستانو بېکاره کېدو او د کورنۍ اقتصادي ستونزو کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر کړی او دې تاوتریخوالی تر ټولو ډیر پر ښځو اغیز کړی. دغه سازمان په دې راپور کې راغلی چې اوس ډیری کسانو له ښارونو بیرته کلیو او بانډو ته مخه کړې، ځکه خلکو رسمي او دولتي دندې له لاسه ورکړې او عادي کارونو ته مخه کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې 14 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، چې مهم لامل یې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړول او د بشري حقونو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو د حقونو نقص ګڼل کیږي. له دې امله نړیوالو د طالبانو له حکومت سره نیغ په نیغه مرسته نه کوي، خو له افغانانو سره یې بشري مرستې جاري ساتلې دي.
اوس په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې د یووالي په نوم د کرکټ سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالیو کې 23 لوبډلو برخه اخیستې او 6 ورځې سیالۍ دي چې یو میاشت په دوام وکړي. تفصیل به د شریف الله شرافت نوور.
د کرکټ د یو میاشتنی سیالۍ نن په دغه ولایت کې د یوې پټي په پرې کولو پیل شوې چې لګښت یې دغلته د افغان پرمختیايي موسسې یا ای ډی لخوا پر غاړه اخیستل شوی دی. دغه ولایت د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان د یادلوب پاړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړه.
مونه د جستیمه کیږي دا د ایډیم وسیله خاصه د ځوانانو د یووالي او اتفاق ترنامه لاندې یو ټولمنځتي چې ځوانانو ته جوړ کړی. دا مختلف شوراګان دي لري په کلی کې، هغه د کلی ملکانو په دې ټیمو کې مرسته سره کوي د چکم ټیم ورټیا لري، کم کس ورټیا لري، تکړه کس هغه راځي.
بلخوا په دغه ولایت کې د افغان پرمختیايي موسسې ولایتي مسول عبدالرحمن مومند وایي چې د یادو سیالیو څخه هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د نشي توکو څخه مخنیوي دی.
ځکه چې موږ د ټریننګونه ورکړي، ټولنیز وحدت، د افراد حقوق او د شخړو حل، دې په حق لمونږ دوی ته ټریننګونه ورکړو، بیا دوی پیشنهاد وکړو. دا وي زمونږ ابتکار دی که د ټولنیز وحدت پر رڼا کې زمونږ په دې کلو کې کرکټ تاسې سیالۍ پر لار واچوي. بیا موږ د خپل دفتر او مشرانو سره همغږي شو، هغوی راته وویل چې بالکل وو، نو دا سمه خبره ده چې دوی ټولنیز وحدت پر رڼا کې دوی کرکټ سیالۍ مخ په وړاندې اچوي، د دې په خاطر چې ځوانان د دې د مخه تعلیم ته شي، تحصیل ته شي.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیست کده هم زیات خوشاله دي. دوی نن ډیر خوشاله دي چې د افغان پرمختیايي موسسې له خوا څخه ورته لباسونه هم ورکول شوی دي. د دې لړلې شفیولا او سیمولا ازادي راډیو ته داسې وویل.
امر د دې لخوا ډیره منندوی او د نور موسسه لخوا څخه هم همدا پښتنې لرو د ځوانانو لپاره همدا نور پروسې پر دې لای باندې واچي او دوی سره مرسته وکړي.
ودان چې د ډیمو سه کور ودان چې مش سره په لباسونو بوتونو او د کرکټ په نور سامانالات کې زموږ سره همکاري وکړه. مشته د کرکټ په سامانالات راټول چې موږ ته د ځوانانو ترمنځ لوبي سره کو د ځوانانو د بیکاری مخاونه سی. او
کورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې په کښې کې په دې وروستیو کې لوبو واده کړي، ځکه ځوانان بیکاره دي او بل کار نه لري. دغه ولایت د ځوانانو او لوبغاړو غوښتنه له دولت څخه دا ده چې دغلته دي د کرکټ لپاره یو لوبغالی ورته جوړ کړي.
په دې خبري مجله کې زموږ د راپورونو خبرونو برخه همدلته پای ته رسیږي. په پای کې ورزو استاذ پیغامونه ته
سلامونه او نیکې له تاسو ته استاذ راډیو ټول اوریدونکو ته. پرون چې دغه امارات ویل وای چې د ښځو غږ حرام ده او ورته قتل ګناه لري، نن د پاکستان لوړپوړي چارواکي ښځه رباني کار د چې کله راغلی ده نو دوی مخامخ ورسره ګوري، غټ غټ وزیرانې، نو دوی ته ګناه نه ده. مکتبونه بند کړي دي په دې بانه چې موږ یو طرزالعمل ورته پیدا کوو، هغه هم نه ده شوی. په یوه بانه بله بانه باندې افغانستان په ښځو باندې ظلمونه کوي،
شاید به خیر خیراتی است دته په هلمند کې دوه ډیره کښته دروره او د بر د خواز هم نسه کښته ده او د بو د خواز هم کښته ده
بلایز غالب د هلمند څخه تاسو ته پیغام پرېږدم خدای جل جلاله دی وکړي چې ازادي راځي موږ پیغام نشر کې ورورې پېښنار مده غدی دغه څلور پنځه ورځې مخکې د امنیت روغتیا وزارت اعلان وکړي د شری واکسین و په ټول افغانستان کې پرې دا هلمند ولایت مرجی ورسپاری ته دا اوسه پوری نه دی راغلی نو هلمند دا چې موږ پیغام نشر